ستړي مشي دا مشال لړیو دا
زم ستاسو قربا اسرائیل مومند او زما تخنیکی همکارا پلوشا سحاق دا
په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو دا به ووري چې د پاکستان د سیاست په اړه راپور نه لرو دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو په سواد کې د مظاهرو په اړه به هم راپور ووري خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه د داود خټک نوري
اول د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه د پاکستان چیف جسټس ویری سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي له کراچۍ لاهور ته پلارا ریل ګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې خزي او سلور ماشومان په ګډون اووه کسا مړه شوي دي او اوس بشپړه خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغې رامنځته شو چې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په کلکه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې وزیر اعظم د پارلیمان څخه د باور رائے غوښتلو فیصله کړې ده د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې پکې لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی وزیر اعظم پتوگا د میا محمد شهباز شریف مشرتابه خپل بشپړ باور سرګندوي د شهباز شریف د اعتماد د رائے ترلاسه کولو اعلان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف وکړ
روز ان فیور اف دی ریزولوشن اینڈ دی ریزولوشن از پاسڈ کنسیکوئنٹلی میا محمد شهباز شریف ہیز اوبٹینڈ دی ووٹ اف کانفیڈنس فرام دی نیشنل اسمبلی
کله چې قرارداد وړاندې شو نو د اسمبلی غړي د خپل څوکۍ څخه پورته شو او د قرارداد په اړه خپل رائے څرګند کړه
د پاکستان چیف جسټس ویلی سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي عمر عطا بندیال دغه سرګندونې نن د انتخاباتو د ځنډولو د مقدمه اوریدنې پر مهال کړې دي د سپریم کورټ په درې کسیزه بنچ کې د چیف جسټس په ګډون جسټس اعجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي په تیره اوریدنه کې عدالت سیاسي ګوندونو ته ویلي وو چې د اپریل په شپږویشتمه نیټه دې خبرې اترې وکړي او تر موافقې وروسته دې تر نن ورځې یعنی اپریل تر اوویشتمې پورې ځواب ورکړي له سیاسي ګوندونو غوښتل شوی وو چې په دې اړه زر تر زره پریکړه وکړي ځکه چې د مئی په څوارلسمه نیټه د انتخاباتو کولو عدالتي حکم په خپل ځای دی او ټول چارواکي یې د عمل کولو پابندي دا په داسې حال کې دا چې پرون د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پارلیمان د غړو په غوښتنه د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیږلې دی چې پکې ویل شوی وو د سیاسي مسلو هواري پارلیمان او سیاسي ګوندونو ته پریښودل غوره دي چارواکي وایي چې د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد سانګې پولیسو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی د خوزدار د پولیسو سینیئر سپرنټنډنټ فهد کوسا خبریالانو ته ویل چې دا پیښه نن یعنی د اپریل په اوویشتمه د جالوان میډیکل کالج سره نږدې په لوی سړک رامنځته شوې ده اس اس پی زیاده کړي د پولیسو ځایي مشر شربت خان عمراني په ګاډي کې خپل کار ته روان وو چې بمی چاودنه وشوه هغه ویل چې چاودیدونکي مواد د پولیس چارواکي په ګاډي کې ایښودل شوي وو بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو د پیښې غندنه کړې او د پولیسو اهلکار په وژنه یې خواشینی ښودلې ده له کراچۍ لاهور ته په لار ریل ګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدو له عمله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي د پاکستان ریلویز د چارواکو په وینا بیګا یعنی د اپریل په شپږویشتمه د کراچۍ نه لاهور ته په لار د کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګیدنې خبر ورکړل شو چې له عمله یې ګاډۍ په سمدستي توګه د ټنډو مستیخان په سټیشن ودرول شو د ریلویز د وزارت لخوا نن د اپریل په ویشتمه په یو خبر پاڼه کې راغلی دي چې له سوځېدلې ریل ګاډۍ څخه د یو سړي او څلورو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي په پیښه کې د وژل شو اوو کسانو جسدونه د خیرپور روغتون ته لیږدول شوي دي په سواد کې د پولیسو پټانا د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي پرون د اپریل په شپږویشتمه په خوازخیل کې سواد کمی جرګې او په مینګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند په شو چاودنو سخت نیوکه وکړي د مینګوري پنیشات چوک کې مظاهره ته د سواد میر شاهد علي خان ویل چې اولس به ترګرې په ضد پولیس سره یو ځای ودرېږي د اپریل په سریشتمه د سواد په کابل کې د ترګرې مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلې دي خو مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دي او اولس ته هر څه په ډاګه کړل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې ل رواني کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت د اپریل په 28 په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د رسول شوو پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د پوز او چټک ملاتړ ځواک ترمنځ نښتې د اپریل 15 دوام لري. د چین د مرکزی پوځي کمیشن مرستیال مشر ویلي چین غواړي چې د پاکستان له پوځ سره همکاري ژوره او پراخه کړي او په ګډه د سیمه ییزې سولې او ثبات ساتنه وکړي. رویټر خبری اژانس د چین د دفاع وزارت له خولې ویلي چې یانګ یوشیا دغه سرګندونې پرون یعنی د اپریل په 26 په بیجنګ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال آسیم منیر سره د کتنې پر مهال وکړي. د پاکستان د پوځ مشر چین ته د خپل سلور ورځني رسمي سفر په لومړۍ ورځ د پیپلز لیبریشن آرمی په مرکز کې تود هرکلی وشو او ګارډ آف آنر ورته وړاندې کړل شو.
تو دا وټخټک چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له قومي سملې د باور رائے ترلاسه کړه او د پاکستان د قومي سملې سپیکر له ستر محکمې غوښتي چې له سیاست دې ځان لري وساتي. پر دې اړه یو خارپو یو قانون پو وای
دا کوم خچه پارلیمنت لیګل دے سپریم کورٹ تا نو په قانون کې یا په عین کې د دې بالکل صحیح هیئت نشته. دا د سید له کته چې نن سواده ورګي یو یو ټویټ فګي یا یو پوسټ وګي سپریم کورٹ ته جره دا سره جوړ.
د پاکستان وزیر اعظم وای د ملک ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات دې هم محال وشي. د سیاسي چارو یو پو وای
فکی حکومت وخت یې رہی چې وخت پیټر کې د الیکشن د کورو شکمې خبرې د دنه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت یې رہی
او دا به هم وره چې په سواد کې لا هم مظاهره روان دي. او د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تیر کال پر طلب په ملک کې تشدد زیات شوی او په بلوچستان کې د کانګو وایرس سرګندېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو ډاکټر وایي
اوس کیسونه به زیات سي لوی اختر را روان دي دا کې په ډیر خدشات ده دي کې مطلب خلق مویشي منډي مطلب زي او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال دي اوسره. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع وزیر اعظم شهباز شریف نن له قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او یو سل اتیا غړو د وزیر اعظم په توګه د هغه په مشرتابه بشپړ باور څرګند کړ. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بنو چور وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړ چې بکې لیکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا محمد شهباز شریف په مشرتابه خپل بشپړ باور څرګندوي. دا رسول هغه ده چې د پاکستان اسمبلی هغه بل رد کړ چې پکې د پنجاب او خیبر پختونخوا انتخاباتو لپاره د پیسو غوښتنه شوی وه. تر دې وروسته عدالت په اشاره ویلی وو چې پارلمان په وزیر اعظم باور نه لري. هم د نن ورځې د قومي اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کولو په موضوع په اسلام آباد کې له خبریال عبدالله مومن سره خبرې کوو. عبدالله سلیم شه. ډېره زیاته مننه. ستاسو نه لومړی پوښتنه همدغه ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولې د باور رائے ترلاسه کړله او څنګه ترلاسه کړه که معلومات زموږ اوردونکو تور کې مننه بوي.
جی بالکل. وزیر اعظم شهباز شریف کی نن اتحادی جماعتوں نے جدید اگلی پارا یہ دعوت کرو زہرانہ کرے وہ پاگی کی اگلی دائیوں کی وعدے حقو کہ انتخابات سیدھی اگر وہ پیور رضوانی کی گی سلور والو صبح او قومی سملے او دې سلسله کې با هیڅ قسم چې کوم دغه دې دباو دې فشار دې د کمیداري لخوا د خلکو لخوا یا د کوم سیاسي جماعت لخوا هغه باندې برداشت کیږي او هغه نه بس په هنګامي بنیادونو باندې په هغه دغه کې دا د ځکه چې دا فیصله وشو چې وزیر اعظم دی د ایوان نه د اعتماد ووټ والی ځکه د پاکستان تحریک انصاف ګوند طرف نه او د دې علاوه مختلف سپریم کورټ هم په چمګوي کې دا خبره په خپل چیمبر کې کړو چې وزیر اعظم چې هغه ته د ایوان چې اعتماد نه لري. وزیر اعظم نن چیدے اگا ایبان کی سپلیمنٹری ایجنڈا وا چی اگا بے قرارداد چیدے دا وزیر خارجہ چار وزیر بلاول بھٹو پیش کو او اگا وزیر اعظم چیدے اگا دیو سلاتے ووٹ سرا دا ایبان اعتماد دے اگا حاصل کو پدی وقت کی حکومت چیدے اگا دو دباؤن سر مختے مطلب دا فوجی حلقو طرف نا خوئی اس قسم دباؤن رشتا اوگین دا غواڑی چی انتخابات دی پیو و خوشی اچھو پوری سیکیورٹی یا معیشت حالات دے خودی وقت کی دعا اداری دی چیو سپریم کورٹ دے اور پاگی کنن سماعت ہم مجھو اور سرا پاکستان تحریک انصاف دے چی اگا دا غواڑی چرا انتخابات دی در تا ضرورت خود حکومت خفل تحفظات دی چونکہ اوی حوالے سرا آئین گاوئی تھی نوے روز کے انتخابات کی اگا ہم حکومت بنی رات طور ہم لگی آئین چی دے وائلیٹ گئی تو دا ٹول صورتحال دی چی وزیر اعظم نن خاص کر ردیت ادا پیغام ورکو اور پاکستان تحریک انصاف ادا پیغام ورکو کی چکم تورو نے لگی کہ وزیر اعظم سے اگر سر اعتماد نشتا وزیر اعظم تا دخل ایوان اعتماد حاصل دے
عبداللہ کا دا ہم باز منگا اردن کو تو ہوئے چھ دا غلطہ کی پا پاکستان کے چکم سیاسی حالات تی آغیتا دا غلطہ کی پوہان چنگ گور یا غوی چھو چھے دا کم لور تروان دی او آیا کم دا حل لار ہمشتا کچنگا
گور پاکستان کی دی وقت کی ڈیر غٹا انسٹیبلٹی دا یو خو دا دے تھی دا آئی ایم ایف کی کم ڈیل لے اگر تر وہ سب آئی ایم ایف منگتا کریں گی تو قرضہ رانا کھڑا ہونا ڈیل چیز اگر میچے اور شو نزی سرا سرا کابل کی یا افغانستان کی چکم دل تد طالبان حکومت رالے اور اگی ریپرکشن داغی نتائج منگ میں دہشت گردی ڈیر تیزی سر رالا اگر خم یہ وجہ دا بلدا کی پاکستان کی دن نے یو غٹ کانسٹیٹیوشنل کرائسس دے آئینی بحران دے کہ دوئی سملے نہیں چی دی اگر نگران حکومت توالے دی اور نگران حکومت ہم خپل وقت دے اگر پر کھڑے دے اور دزی سر سر عوام کی غٹ بے چینی دا زکہ سی داوی چی دا 65 دا پینسر چکم جنگو ناگی نہ پس اگر وقت کی دمر مہنگائی راغلی و خود دمر نہ کما چ وستا حکومت منی یو دبا ہم دے اور سر دہشت گردی بھی تیزی سر چاگی حکومت ہم اور سر ریاستی ادارے ہم پریشان کر دی سر سر سیاسی عدم استحکام عمدے مہنگائی عمدہ دنیا پر پاکستان میں اعتماد تو لتا اگرنگی تیار نہ دا نو یو انسٹیبلٹی دا او سیاسی جماعتوں نے دا گواڑی او سرا اور سرا دے فوجی قیادت کی ملاقاتوں نے کی دی سیاسی جماعتوں نے سرا یا دا دلی سرا یا نور و خلق سرا چکم ملاقاتوں نے کی گی کم کم میسیجنگ کی گی اگوی پہلا شرط دا دے چی اگوی لاوی چی ملک تا سنا سو استحکام ورکے نن زمان دے دو وزرا سرا چکم دورت لی اگوی سرا زمان پارلیمان کی خبروں سے ہوئی دعوے کہ منگا چین کی دو ملکوں کی نو خلق سر خبریں ہو گئی چہرہ پاکستان کے تاسو سرمایہ کے سرمایہ کاری راوڑے تو ہوئی وہی چہرہ منگا سکتا ہوئی ہے چہرہ تاسو پہ یو تک وانی کہ دے وزیر اعظم بدلوئے نو منگا در تصحیح لکھا کہ منگ سرمایہ کاری راوڑے تو واقعی چی پاکستان کی دی وقت تو مختلف چیلنجز دی دا سیکیورٹی دا معیشت اور دی سر سر سیاسی اور آئینی بحران ہوم دے تو پاکستان چکم دغت اگر واضح ہندہ دے وہ سپوری چاہے ملک سر
اسلام آباد کے خبریال عبداللہ مومن دوی تاستا معلومات در کول چې وزیر اعظم شہباز شریف په نن لکامی اسمبلی څخه د باور رائے ترلاسه کړه او همدغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان په سیاست کې د پاکستان کامی اسمبلی سپیکر د هغه هیواد له ستر قاضي څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان پریکړو ته دی درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پرون د کامی اسمبلی له غونډې وروسته چیف جسټیس عمر عطا بنجال ته په لیکل شوي خط کې لیکلي چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي د هغه په وینا غور ادا دا چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو ته ور پرېږدي اشرف او دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ستر عدالت درې کسیزه جرګګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو پړه اورېدنې پیلوي نور حال د شایستی حکیم په دې راپور کې
سپیکر د اپریل پاش پګوشتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټو کاپیانی د یو شمیر خبريالانو لخوا په ټولنیزو رسنو خبرین کله شوی لیکلی چې واړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تاسو فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو پاړه دي سپیکر په خط کې لیکلی چې قامی اسمبلی دا غنی چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرج کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي وو چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک حیجانی کیفیت
دا وقت زگنم تی زمان ملک پیو استیرابی کیفیت کرا گیر دے او پارلمان کے چسو نو ہم تقریر نو وشول دا دیر و روز نو ہم دا غلڑای را روانا دا قرار دادو نو وشول اس تجویزو نو ہم را گلی چیز دا دی ہاوس تا طول و غلو خیالات او جذبات دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او طول و ججانو تا دا خط پا ذریعہ ورساوم
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دي ساتل دي د هغې فیصلې دي هیر کړلی شي.
مونږ
ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطر ده. حسه خود هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بلې صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسوم لډیر مدیر راسي دستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنز چاري سمي نه دی رواني. خود چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استول شي او کا استول شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې په خبر های کورټ د قانوني چارو پوها سویل سلطان مشال ریډو ته و
دا کم خط چې پارلیمنت لیګل دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په عین کې د دې بالکل صحیحیت نشته او کپرس کده سې خبره سپریم کورټ ته اغي کنه به کول غواړي نو په کار ده چې اغي په خپل راشي سپریم کورټ به ته ودرېږي او سپریم کورټ مخه ته خپل خبر وږي سپریم کورټ ته خط در لګل کیا ده سې دادا سې تل کته چې نن سو ده ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورټ ته جره دادا سې جوړ نو په دې باندې دا سې هیڅ قسم هیڅ نه درته تغستې شي او دا سې چې صرف کته شي او دغه سې قانوني
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي. پاړې په خبر کې شنون کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی. په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې ردا چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي.
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا زیتی. خو په ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی. د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یاره ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وي. د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو وختنه کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ راپور مو اوریدو اوس راځو بل راپور ته او دغه موضوع سره تړلې دي او هغه دا چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټول واکمن اتحادي ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یو ورځ وشي. شهباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې غونډه کې د اتحادي ګوندونو مشرانو فیصله وکړه چې انتخابات په یو ورځ په کار دی او د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه ګۍ دی په سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاره نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې حکمران اتحادي غوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16 نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. تیر ورځ د کابینه د غونډې نه وړاندې په اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې. د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینه غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي.
کہ مجھے یا آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں.
زنہ گنم چی زدہ پیسلہ وکم یا تاسودہ پیسلہ وکی چی سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او حغل دی د منځګړی توپ حق ورکړی شي. دا د هغه کار نه دی. د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دی. د انتخاباتو د نیټې په اړه اتحادی ګوندونه یو دی. په 13 اگست د پارلیمان موده ختمیږي او د هغې وروسته د نوی ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي.
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی.
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او شینونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال پارلیمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دي.
سپریم کورټ او پارلیمان دواړه لګیا دي او د خپل بلدسته جنگ کوي او د بلدسته جنگ کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره یم. اوس په دا دې معامله کې به دا خبرې اترې به روانې په دې به هم څه وخت تیر شي. وفاقي حکومت وخت تیروي چې وخت په تیر کې او د الیکشن د کولو چې کومې خبرې د دننه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې.
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوې ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي، خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریځ لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینې نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د آئین مطابق په تحلیل شویو اسمبلیانو په نوې ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10 نیټه د پاکستان د پارلیمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره شوې و، خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغې قضیه د پیسدې پوری د دغې قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګستې او سره زو یو بلې موضوع تھا. په سواد کې د پولیسو په تھانه کې د 14 پر ضد په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهری شوې دي. پرون په خوازه خیل کې سواد قومي جرګې او په منګور کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په کابل تھانه کې پر شو 14 سخت نیوکه کړي. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د 14 پلټنې دي وشي او لسته دې هر څه پر ډاګه کړل شي. بلخوا پولیس وایي دغه 14 د بجلی د شارټکټ د شارټ سرکټ لوجي شوی او وروسته هلته موجود باروټ ډزیدلې دي. په تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاوره مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو پخوانی د صوبایي سمندې غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاړه 14 د یو خاص مقصد لپاره شوی او دا سوات کې د بدمنۍ خورولو حسدا. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقع پټوي. مظاهره ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تاړه کې دننه 14 د تشویش خبره ده.
کوم پولیس ورور چې زموږ شهیدان شوی دی نقصان
مظاهرې ته د سوات نه پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سوات بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني.
چنو دې چې دا زیمه چوتوي اواز چوپ کړه اواز اواز ټوکې چې مونږ په خپل خیره امن غواړو مونږ په خپل خیره امن غواړو.
احتجاجي جلسه کې شریک زیاتره خلکو سپینې جنډې راغستلې او د امن غوښتنې وکړې. په دغه مهال د پی ټی آی ملکن ډیویژن بشر فضاله کې ویل چې د پاکستان آئین ولس ته د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړی. که ریاست دې کې ناکام شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي.
دا کومه واقعه چې شوې ده دا راغول شي لاندې نه پرو ما خو د دې لپاره اولنۍ کې ستاسو ته حاله پوهاستو چې د سوات لپاره د دې ځمکې لپاره ځکه چې دا سواتی زه به پکې سیاست وکړم څوک به پکې ګاډۍ وچلوي څوک به پکې افسری وکړي څوک په چکرونه راشي. یو بهترین سوات دی د زیلونو سوات دی ښایسته سوات دی د سکون سوات دی. انشاءالله دا به نه ورانولو کوم انا به رانه چاري کوو انشاءالله.
د سوات په تحصیل کابل کې د اپریل په 28مه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې 14 کې 13 تنان مړ شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. 14 کې 55 تنان جوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې 14 یو حادثه وه او تاڼه کې بارود د زیدري. بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونه کړي او د اپریل په 28مه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې 14 په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي برخو کې یو ځل بیا کانګو وایرس څرګند شوی چې له امله یې پرون د کوټي په روغتون کې له کانګو ناروغۍ څخه یو کس مړ خو بل رغبل شوی دی. ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خپرېدو امکان زیات دی، نو په کار چې خلک د څارویو د قربانۍ پر مهال له احتیاط کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا نو وړو او وینو څخه ځان لري وساتي. په دې اړه نور حال کوټې د مشلړو خبريال ایوب ترینا کوي.
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په 18مه نیټه یو مریض مړ شوی دی. څوک چې د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي شهر چې منوسیدونکو په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کساب او د اختر په ورځو کې په چمن کې پس حلال کړی وو چې لامل ودته د کانګو ناروغي لګیدلې وه. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څوري د لمخه و اسپیټال ته راوړی وو خو هغه په اسپیټال کې مړ شو. لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی.
دوه کانګو کې سونه راغلی او یو پیشنټ خمر سو او بل چې دی هغه ژوند او سیاتیاب هو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو. اوس کې سونه به زیات سي دوه لوې اختر روان دي. دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلک مویشي منډي مطلب زی او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي. دا اختر لوجه تو منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زی سبا رواني سپیشلی زموږ د کله سیف الله چمن د افغانستان او کولو سټ مریضان ډیر زیات راځي زموشته.
ډاکټر امل الله زیاته کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قربانۍ لپاره پسونه یا څاروي رانیسي نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخستل سي.
او دغه څه خلک په خپل احتیاط کې او ضلع انتظامیه به احتیاط کې د سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرض پهلو مطلب روکاو سي. احتیاط دا دي کې بس خلک کله کې د خلات او وګوري د غاشونه وګوري مویشيانه به احتیاط کوي کې کله دا خله دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا لاس لګي یا چې دا کسایان دي دا وینه کې به هغه لاس ولګي بیا دا سره چې پلاو کېږي.
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تب او یا هم د سر درد ورته کېږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای شي. ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغ د پوزې او خلې څخه وینه هم راځي. خود دا شه خبره ده هم ده چې په خوا به د کانګو وایرس د ناروغي د تشخیص په خاطر د وینې سیمپلان کراچي لاهور یا اسلام آباد ته لېږدول کېدل خو اوس د کانګو د ناروغي د معلومولو په خاطر د وینې د چکېدو اساني د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې هم جوړ شوې ده. په دې ترڅ کې مې د بلوچستان د لایو سټاک د محکمې د صوبایي وزیر اکبر اسکانی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته تیر کال چې کله د ژوب سره تړاو لرونکی میټه خان کاکړ د یاد میکمه وزیر وو. نو هغه وخت د صوبایي حکومت لخوا د لوی اختر څخه لمخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپریګانې سوي وې، او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
تو ایوب ترین تاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوی دی څه باندې شپږ نیمې بجې، او د اوت خټک سټوډیو ته راغل نو راځي چې لږ د خبرو لنډې زور.
د باور رائے ترلاسه کړه. د اعتماد رائے لپاره قرارداد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وړاندې کړو چې پکې لیکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی د وزیر اعظم په توګه د میا شابه شریف سره په مشرتابه خپل بشپړه باور څرګندوي. د پاکستان چیف جسټس ویلي سپریم کورټ نشي کولای چې حکومت له اپوزیشن سره مذاکراتو ته مجبور کړي. د بلوچستان په خوزدار کې د ترګرې ضد سانګي پولیسو یو افسر په یو بمی برید کې وژل شوی دی. له کراچۍ لاهور ته په لار ریلګاډي کراچۍ ایکسپریس کې د اور لګېدو له امله د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون اووه کسان مړه شوي دي، او په سوات کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې د اوت خټک وړاندې کول. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ راځو دي ته چې د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی راپور کې لیکلي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې بکې په خزو او نرخزیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې رپورت تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونو د پارلمان په احترام کې ناکام شوی او د ادارو ترمنځ کړکیچ هم سیوا شوی. په رپورت کې په خبر پښتونخوا کې د ترګری پی خو زیاتېدو په اړه ویل شوی چې تیر حکومت په دې اړه د معلوماتو لرلو باوجود د ترګری د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کړی. د بشر حقوقو په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2022 کال کې هم په بلوچستان کې د خلکو جبریل درکې او دوام وکړ، خو د تیر په څیر موجوده حکومت هم په مخنیوي کې ناکامه دي. زموږ خبريال شانواس ترزی د دې رپورت مهم ټکي راټول کړي چې په اړه یې له مبارزینو سره اهم خبرې کړي او تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
د بشري حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دي. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلې. کمیشن په 28 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی. د کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترګری کې هم اضافه شوی، 500 او 300 خلک وژل شوي، او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورت شوي. رپورت کې دا هم ویل شوی، خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاګه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترګری زیاتېږي، نو بیا هم حکومت ته ترګری په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورت کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوی د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړن خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوی دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوی؟ د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشر فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې د غیرت په نوم باندې خپل چې د خواجه سره قتل کو، او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دیمو په درې مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سره مخکینی ګوري نسترګي په پرسیدلې ویختې خړلی شوی، روزي خړلی شوی، نازي به ویډیو غانې ته جوړی شوی، پوسټ په کورونو ور خطرې دي، په کورونو ولډز کړي دي، ډېر خواجه سره داسې دي چې غیز لبدل شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدونه راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوی. 2200 او لس کیسونه داسې دي چې هوار شوي لا هم نه دي، او دا هم په داسې حال کې چې قومي سملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورت کې ویل شوی ملک کې د مذهب د سپکاوي مقدمې خو د پولیسو سره کمې درج شوي، خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی، او پنجاب کې په احمدي برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوي قبرونو بې حرمتي هم رپورت شوی. رپورت ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږ ویش پیخي رپورت شوی، ولې مجرمانو ته ډیر په کم شمیر کې سزاګانې ورکړل شوی.
تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړلی شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
خدا پاکستان کی نظام دومره خراب شوی دی چې دې خبر ته پام نه کیږي چې کلا سینیټ جوما انساني کو کمیټي باندې موږ چې کلا دا رپورٹ راغی موږ متعلقہ سرکاري بیک ممبر وختي پارلیمنت سره او دا رپورٹ خلک ممبر وختي چې دا رپورٹ لیکلی دی به دوی مخامخ کینه ول دی خو خبرې وکړي حکومت ته موږ چې تاسو دې باندې عمل وکړي او دې حل راو باسه
رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب و د خواریکښو کروندګرو حقونه مکمل نظر اندازه شوی په قانونو یا درنګونو کې نوی تنان مړ شوی په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوی خو ریاست تر دې وخته دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسبه مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 23 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 25,000 روپۍ مقرر دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني موبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی موبجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اردوونکو په ویانا کې د طالبانو شاوخوا دیرش مخالفو څیرو د خپلې دروازنې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو پر موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملي ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر روان حالت د ویانا غونډه د دوشنبه یا ګل پورزه پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې وري.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل.
د ګډونوال هغه څیرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغانان هم پیژني. دوی په اقتدار کې موسیدلې دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره د ستل قوم ګرایو ته لمن وي بې اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاویایي مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کمونیست نظامونه ختم سول. له هغه راهیسې د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولی دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا دیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23 پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دای وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه کوي. د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نورې بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ په تیر یو کال کې تر 1200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د زیتو په برخه کې روزلي، د کار او زار یې ورسپارلې او د کار موکې ورته برابر کړې دي. دغه خیریه بنسټ په هر دوره کې یو نیم سل ښځو ته د خیاطۍ د زده کړې ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایا یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شاملې میرمنې وایي خوشاله دي چې د خیاطۍ له زده کړې وروسته به خپل اولادونو ته حلال روزي پیدا کوي. په نور تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بې وزله میرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطۍ ورزده کوي. مسولین وایي چې په تیر یو کال کې تر 1200 پورې بې وزله، کونډې او بې سرپرسته میرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق همدرد وایي دوی په هر دوره کې پر جلال آباد ښار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بې وزلو میرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې دا د نګرار د 22 ولسوالۍ او موږ خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره زر دي، د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې وا ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې کور خرچ ور باندې ویسي، او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم ملیون افغاني په ارزښت دوی ته ماشینونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو میرمنو لډلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت له امله لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختې دي خوښي څرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلال روزي پیدا کړي. د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړي برنامې جوړې کړي چې وکولای شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بې وزله کورنۍ شته، ایتیمانان دي، بې وزله کورنۍ دي چې نشي کولی یو قب ډوډۍ په حلاله پیدا کړي، نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي او دغه خیاطۍ زده کوو. خوشحاله یو چې ترڅو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړې توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
مشال لډیو ته وګستئ، تاسې دغه راپور واورید چې په افغانستان کې خزوتا یو خیریا بنسټ د درځي توپ روزنه ورکړی دا اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په بنو کې د خبريال غوړ وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د خپل په 25مه په یو بیان کې ویلي چې د غوړ وزیر د تختونی او پر هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزن پرتا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تر کوچنی اختر وړاندې په بنو کې ناڅرګند کسانو غوړ وزیر تختولې وو د ډیر ساتونو تر بند او تشدد وروسته یې خوشی کړې وو. نو موري مشالې دی ته ویلي چې برمتګرو ورته وویل چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به راپورونه نه جوړوي. له غوهر وزیر سره د مشالې خبريال عمر وزیر مرکه کړو. په سر کې د هغه د تختون پړه پختلی دي. نو موري په جواب کې وایي
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفس نه کوز شوم. نو د بچیانو د پاره مې د اختر شاپینګ اراده وا او ما وی چې ځان د پاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغه ته چې ورکوز شوم الته دوا وسلوال وو. نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې. ما ورته چې هو خبریال. ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی. نه مې داسې رپورټینګ کړی دی. نه مې داسې خبره کړې ده. نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي د چا په ذات نیوه کوي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه هغه دوکان کې چې کسانو غي ورته وي چې اوسې پرېږ دی. ما ورته وویل چې زه به بله ورځ در شم تاسو ظاهره ته وښایې زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وی چې بهر ته موټر کې کسان ناستې هغې سره مشوره کوو. زه یې بره راپورته کړم. هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه اوچته وایي. ما ته هم تکلیف دی. زما بچیان دي. زما مور ده. د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشه ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف دلته سترګې را وتړلې او مخکې یې تقریبا 300 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز و هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانۍ را واچولې. هلته یو بتروم و هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
د 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل غوښتنه یې سوه؟
ما ته به یې ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو د امن متعلق د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې تاسو زموږ خلاف. ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی. آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی چېرته وسایلو دپاره جلوس راوستې شوی دی چېرته هغې تما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وای تاسو سپې جنګلوي کول شو څنګه خلق وو وسلوال وو دوی ځانته وسلوال وایل سی وایل
په جنګلو خو یمانه شو کولای ځکه چې زه د وسلوالو سره نشدو چرته پاتې شوی نه یم. لکه په جندل خو مینا خو هغه ځانته ګوډ دغه وایل هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه استلا ده. دوی ځانته ګوډ وایل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه هغه کې بیا چې زه یې په کله په شلم اپریل ماخام را خوشی کولم. نو د بتروم نه یې راوویستم او په کټ یې کېنولم. نو زه حیران شوم چې نه زه یې د کټ د کېناستي وړ څنګه وبللم. خو وروستو بیا صدر وغوړولو لاندې وی چې راشه کوز شه. نو هغه سترګې ډېرې ټینګې راوتړلې. ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس درته خایو سم لستلم. نو بیا یې چتر راواخیستل. هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه. خو ډیر زیات یې وهلم. هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبی کس راغی هغه ویډیو واور سره. مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره بے دردی سره وشنی. هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه در کوو. وروستو یې بیا کرنټونه را کړل. د بجلی کرنټ یې راکو. هغه ډیر زیات ما ته تکلیف ورسوه ځکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زرګې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوی نه شو. هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وې هغه باندې به یې چې کله ونیوو نو هغې به ډېر زیات زیر راکوو سر ته او زړه ته. مثال نو هغه زه بیخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو. نو غن ورستو بیا کنه ولم وی چې دلته چې کم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یا نه کوي او بیٹ پسې به خبرې کوي. بیا روژمات نه ورستو یې ز دغه تر وستم دا بنو میرانشاه سړک ته الته د خوجه خړ چک پوسټ سره نشدو په دې علاقہ کې پرې خودم او بیا بنو کې تقریبا اتنی مې بجې وی چې ز بنو تر ورسېدم. بیا دلته ملګرو راته وی چې د خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغه بیا هسپتال ته لاړو. هغه وی چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کم حالات نو بیا سیټي ترنې ته راغلو. هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف ایف آی آر وکړو.
اوس درته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې ایف آی آر مو وکړو ترنې ته به قاعده تلې ایف آی آر دې درج شوی دی. ایف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي؟
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقہ کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي. نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي. هغه ته دوی دا ویلی دي چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو.
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک کړی دی هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری.
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده. ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې. مثال زه اوس هم هر محفوظ یم ځکه چې ماته ویل شوی دی چې کته خبره وکړی تا د خولې نه سپڼو وستو نو بیا د خیر نشته. مونږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې. حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچتولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به څه مشکل وي.
په بنو کې د مشکوک وسلوال لخوا د تختول شوی خبریال گوهر مسید خبرې تاسې واورېدې. له دوی سره زموږ خبریال عمر وزیر ملکه کړې وه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو تر څنګ جینکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه اهم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشالې ډیو ته وویل د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکارې ملیحه میزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکې یوې جینې تابندې په غږ پیل کړي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه تعالی راز کی هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم اور
خو تا بندا فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونز ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم کوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کوی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی مونتا ڈیری مسئلی دی. زچے کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، ل سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
دا عملی هم زده تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا کې خزی څه قسمه آن لائن کاروبارونه کوي. او تازه خبر د صدر کوم چې دا وخت په پینډی کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی میچ روان دی او پاکستان دا وخت بالینګ کوي او د نیوزیلند 15 لوبغاړي اوټ دي او 278 رنزونه کړی دي. او بیا هم تاسو ته چې تر دې مخکې چې کوم د یو ورځنی میچونو سیریز وو هغه نیوزیلینڈ وګټو او دا د یو ورځنی میچونو سیریز دی د پنځو نو نن یې دغه د لومبه میچ روان دی او به هم چې د نیوزیلینڈ شپږ څلوېښت اشاریه یو اوور شوی دی پنځه لوبغاړي آؤٹ دي او دوه سوه شپېته رنزونه یې کړي دي او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم.